دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانیم پام کړئ د سات خبرونو ته په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وای چې په افغانستان کې د کاتې د مخنیوي لپاره فعال او دوامدار اقدامات ترتیا ده مارټن ګریفیث د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي نفوس له سختې لوږې سره مخ دی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلي او له نړیوالو څخه د افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو دغه استازي اندېښنه ښودلې ده چې ملګرو ملتونو دا وخت د افغانستان خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره یوازې نیمایي پیسې لري هغه ناسم اقتصادي وضعیت تبعین ناورینونه او د شوزو او انجونو د بشري حقوقو نه ورکول په افغانستان کې سترې ننګونې بللې دي چې دغه په خبره له بشري مرستو ورهاخوا بنسټیز حل ته اړتیا لري ګریفیث همدارنګه وایي چې په افغانستان کې د شوزو او انجونو د حقوقو په برخه کې پر شا تک شوی او په دې برخه کې د دغه واد روان حالت د اندېښنې وړ بللې دي او په یبل خبر کې منګور میتونو چې په داسې حال کې د افغانستان لپاره د مرستو ژغ کړي دغه سازمان د امنیت شورا د طالبانو د لوړپوړو مقاماتو په سفرونو د بندیز د معافیت د مودې د غزولو پر سر پریکړه نه ده رسیدلې تاکل سی وجه د یار لس طالب مشرانو د بارنیو سفرونو د سفر د اجازه پړه دوه ورځې مخکې پریکړه سی وی خو ورستی راپورټونه وایي چې د امنیت په شورا کې په ډیړه لا تر اوسه د نظرونو اختلاف موجود دی او لامل د پریکړه زندګی ده په نهایت حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استاذ ویلي چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړېدو او د افغان میرمنو د کون ورکولو لپاره نړیوال ټولنه ته پکار ده چې د افغانستان له موجودو چارواکو سره شکل پاتې شي یو ژاوینګ وویل دا نه ده چې د افغانستان له حکومت سره شکل پاتې شو د افغانستان له خلکو سره هر واقعي مرسته د افغانستان د واکمنو له نظر غرزول په صورت کې به د مشکل سره مخ شي د چین د غاستای زیاته کړی دا چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړولو او د شوزو د حکومت درناوي ته زیات پام کیږي خو له دې مسلو سره چلند د افغانستان د اقتصادي بیا رغونی پرته امکان نه لري بلې خو د بخښنې نړیوال سازمان د ویلامي بخبرولو سره طالبان د بشر پر حقوقو باندې په تیریو تورن کړی دي او پر هغه د افغانانو او په ځانګړي ډول د شوزو حکومت ته د درناوي کولو ژغ کړی واشنگتن پر د سه‌شنبه پر خبرداري ورکړ چې ممکن روسیا په روانو څو ورځو کې د اوکران په دولتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړي دا په داسې حال کې ده چې ماسکاو ولسمشر پوتین ته نږدې د یو ملتپال د لور په وجلو کې کیف تورنوي او وایي چې د ملیونو پر ضد به لرامه څخه کار باندې اخلي په کیف کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي دي چې روسیې په دې وروستیو ورځو کې د اوکران په دولتي تاسیساتو باندې د بریدونو هلې ځلې زیاتې کړې دي دا سفارت له امریکایي اتباعو غوښتي دي چې له اوکران څخه ووځي په همدې حال کې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نورو لوړپوړو مقاماتو ویلي دي چې روسیه غواړي د اوکران د استقلال په ورځ خپل بریدونه زیات کړي څو ورځې مخکې د ولسمشر پوتین د یو نږدې ملتپال ملګري لور په یو بمی چاودنه کې ووژل شو له دغې پیښې وروسته د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف وویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي او په امیلونو به رحم ونیسي ماسکاو کیف تورنوي چې دا بریده کړی دی خو کیف وای چې دا د هغوی کار نه دی دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ مشرانو یو ځل بیا له اوکران څخه د خپل ناتړ ژمنه بیا تازه کړې ده د برتانیې ستر اعظم بورس جانسن په کیف کې په یو غونډه کې وویل چې نړۍ باید د روسیې په مقابل کې ودرېږي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلي دي چې هیواد به له اوکران سره خپل مرستې رواني ساتي واشنگتن د ایران هغه تورونه رد کړي چې د ایران سره د 2015 کال اټمي موافقه د بیا یې کولو په باب خبري ځندوي د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي نت پرایس ویلي دي چې دا خبره چې موږ د خبرو کې ځند راولو دا خبره به خصه مانه ده امریکا ویلي چې د 2015 کال اټمي موافقه د بیا یې کولو په باب د اروپایي تدی برندیزونو په اړه د ایران خبرګون په جدي توګه ارزوي امریکا په دې خبرې اطمینان څرګند کړي چې دا څه ښکاري چې ایران د خپل حق غوښتنې چې ناملکیږي لکه سپایي پاسداران د بارانې او تراګر ډلو د لسر څخه لری کولو د غوښتنې څخه تیر شوی دی د ایران د بارنو چار وزارت بیان ناصر کنانی ویلی چې د اروپایي اتحادیې لخوا ورکړل شوی نهایي متن په اړه د ایران د خبرګون په ځواب کې امریکا د زنډ څخه کار اخلي. کنانی دا هم ویل چې د امریکا سره د بندیانو تبادلې مسله د اټومي موافقې مذاکراتو پورې اړه نه لري. په هند کې پولیسو د واکمن ګوند یو قانون جوړونکی راجا سنگ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیولې دي. د هند پولیسو پرون د سه‌شنبې په ورځ په داسې مهال دغه قانون جوړونکی نیولی دی چې څه موده مخکې د واکمن ګوند د یوې بلې غړي له لورې د اسلام پیغمبر ته له سپکاوي وروسته د هېواد د مظاهرو او په بهر کې له یوې ډیپلوماټیکي څپې سره مخامخ شو. د سه‌شنبې په ماښام د هند د حیدرآباد په ښار کې سلګونه کسان راټول شوي وو او د واکمن ګوند د بھارتیا جنتا د غړي راجا سنگ توقیف کول یې غوښتل. راجا سنگ چې په پاروونکو خبرو مشهور دی یوه ویډیو یې خپره کړې چې د سیمیزو رسنیو په حواله د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. د شاغلی سنگ دا خبرې د یو مشهور مسلمان ټوکمر منور فاروقی پر ضد دي. منور فاروقی په مذهبي مسایلو ژغیږي چې هندي ملت پالې غندي زبروي او ګواښونه ورته کړي دي. تر دې مخکې د هند واکمن ګوند یوې ویاندې په یو ټلویزیوني باس کې د اسلام د پیغمبر او د هغه تر ټولو کوچنۍ مېرمنې په اړه څرګندونې کړې وې چې په هند کې پر ضد مظاهرې وسوې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2690 او 921 کیلو هرتز او لنډ سپي 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د پاسپورت ریاست وای تیر یو کال کې 1900 پاسپورتونه د پاسپورت غوښتونکو ته ویشلې دي. دغه ریاست مرستیال وای چې اوس هم 1900 نور کسان ورته د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتونکو استولې دي. دغه ریاست وای 3 میلیونه پاسپورتونه په لیتوانیا کې چاپوي. پام وکړئ د اکرام شینواری د رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې هڅه کوي چې دنه په افغانستان کې خلکو ته د پاسپورت ترلاسه کولو په برخه کې اسانتیاوي زیاتې کړي او په دې لړ کې هڅه کوي چې د کابل په سیر په ولایتونو کې هم خلک د آنلاین پرمو په ډکولو سره پاسپورتونه ترلاسه کړي. دغه ریاست مرسیل شیرشاه قریشي د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې څلوي بلې میاشتې به په کابل کې د پاسپورت غوښتونکو لپاره څلور نورې څانګې هم د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیزي چې ورسره به په ورځ کې د پاسپورتونو د وشلو شمیر د وسلی شمیر څخه چې څلور زره جلد په ورځ کې دي لزرو جلدو ته په ورځ کې لوړ شي.
12 میزان کې ریاست پاسپورت فعالیت خو
خغلی کوریشی ویل موږ د تیر لمریز کال د تلې د 12 نیټه څخه چې د پاسپورت ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي د 2001 لمریز کال د زمري د میاشتې تر 18 نیټې پورې 1,300 جلد پاسپورتونه هیوادوالو ته ویشلي چې له درکې 1,515,000,000 او 2,250 سابغانی اوایت د دولت خزانه ته سپارل شوې دي. د پاسپورت د ریاست پر فعالیت چې وسم اوس وزره کسانو د ریاست ته د انلاین پرمو د ډکول لاري د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتل لیکونه استولې دي. هغه ویل چې دغه شمیر کسانو د روان هجری شمسی کال د اوري د میاشتې پورې خپل نمونه ثبت کړي. خو د پاسپورت ریاست پر فعالیت چې په دغه اوس وزره کسانو کې ډیرو یو ځل څخه زیات خپل نمونه ثبت کړي. هغه ویل اوس په دې کار کې چې هیڅوک له یو ځل څخه زیات خپل نوم ثبت شکلی. افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15 وروسته بهر ته د ټولو افغانانو په شمیر کې خورا زیاتوالی راغلی دی چې ورسره د پاسپورتونو ترلاسه کولو ته اړتیا زیاته شوې ده. همداشان د پاسپورت ریاست په کابل او هم په ولایتونو کې د نوو پاسپورتونو د ویشلو بهیر څو ځلې ځنډولی چې دې کار هم د پاسپورت غوښتونکو او د پاسپورت ریاست شاوخوا ته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته کړې. په کابل کې د پاسپورت دوه تنو غوښتونکو فیضالدین او غلام غوس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د درې میاشتو راهیسې پاسپورت ترلاسه کول لپاره وختو لیکل حساب کړی خو لا هم ورته نوبت نه رسیدلې.
سه مومشک مودر پاسپورت ثبت نام کردیم آنلاین تا بالا تاریخ ما مشخص نیست. در ریاست پاسپورت هم که بریم برای ما کدام گپ مشخص یعنی میگو تا در گم هستیم بسیار
خواستیم هم اینه که دوید تاریم ایساب پاسپورت ما کمی راحت تر شد که مردم اترام درست بگیرم پاسپورت ها خواب زود تر بگیرم زود تر مشکل رو رفت شد.
پاسپورت ها در زیادی ارتیال عمله یا شمیر کسانو پر دیر لونه باید در پاسپورت ریاست خواب پاسپورتون در بدو پارکولو اخیستی دی. در پاسپورت ریاست مرس مرسیل شیرشا قریشی هم د پاسپورت ترلاسه کولو په بدل کې د پساش شتون تاییدوي. هغوی چې تر اوسه یې له 350 زیات کسان چې د پاسپورټ ریاست کې دلته مامورین هم پکې شامل وو نیولي او عدلي ادارو ته یې د پلټون لپاره سپارلي. د پاسپورټ ریاست مرستیال وویل چې په لیتوانیا کې د 9 میلیونو پاسپورټونو د چاپولو لپاره ټول مراحل بشپړ کړي او ژر به نوي پاسپورټونه افغانستان ته انتقال شي.
پاسپورټ دیگه یک فرمایش دادیم 2 میلیون با لوګو جمهوریت هسته.
ښاغلي قریشي وویل نوي پاسپورټونه مو چې فرمایش ورکړی د جمهوریت د پاسپورټ په بڼه دي. افغانستان کې په وروستۍ میاشتو کې نوو پاسپورټونو کمبود ته په کتنې طالبانو حکومت پرېکړه کړې چې د پاسپورټ غوښتونکو ته 10 کلن پاسپورټونه ورکړي، خو د 15 کلونو څخه د ښکته عمر کسان کولی شي 15 کلن پاسپورټ هم واخلي. د طالبانو حکومت د هر 10 کلن پاسپورټ څخه 10,000 افغانۍ او د هر 15 کلن پاسپورټ څخه 15,000 افغانۍ مصرف اخلي. کسان د پاسپورټ عمومي ریاست کابل کې خلکو ته د انلاین غوښتنلیکونو له لارې پاسپورټونه ویشي، خو په ولایتونو کې د 1300 لمریز کال د هود له نیمایي څخه وروسته خلکو ته د پاسپورټونو ویشل بند کړي دي. کسان ټاکل شوي وه چې په ولایتونو کې به د پاسپورټ دفترونه د روان 1301 لمریز کال د وري په 14مه بیرته پرانیستل شوي وي، خو تر اوسه لا هم د دفترونه همداسې تړلي پاتې دي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبریږي. په منځنۍ څپه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. دغه سازمان ویلي چې طالبانو په تیر یو کال کې په ګڼو مواردو کې بشري حقوقونه د پام غورځولې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د افغانستان نیمایي نفوس د سخت لوږې د خطر سره مخامخ دي او بیړنې مرستو ته اړتیا لري. په موکړې تی رپورټ ته
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د بشری حالت په اړه اندېښنه ښودلی او له نړیوالو څخه د افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په ترڅ کې طالبان د بشر له حقونو په تیریو تورن کړي او له هغوی د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د درناوي کولو غږ کړي.
19 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دې خلکو کې 6 میلیونه داسې دي چې په عاجله توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري. دا د نړۍ په یو هیواد کې د داسې خلکو چې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري لټولو ستر شمیر دی. مونږ په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره فعال او دوامدار اقدام کولو ته اړتیا لرو. په ورته وخت کې مونږ د دغو خلکو سره د مرستې کولو لپاره یوازې نیمایي پیسې لرو.
مارټین ګریفیت ناسم اقتصادي وضعیت، طبیعي آفات او د ښځو او نجونو د بشري حقونو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د سترو ننګونو چې له بشري مرستو ورهغه خوا بنسټیز حل ته اړتیا لري په توګه یاد کړي.
باید افغانستان د اقتصاد ملاتړ وشي. بشپړ بانکي سیستم باید رامنځته او د نړیوال بانکي سیستم سره وتړل شي. بنسټیزو خدماتو لکه روغتیایي خدمات او اوبو ته لاسرسی قوي او ساتل شي او موږ د ښځو او نجونو بشري حقونه بیرته باید پر ځای کړو. نجونې باید منځنیو او له هغې اخوا زده کړو ته لاسرسی ولري. د ښځو پر ګرځېدو بندیز د دوی د ژوند د خوندي کولو پر وړتیا هم اغیز لري.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د بشر له حقونو په ځانګړي د ښځو له حقونو په تیریو د بیان د ازادۍ د ادارو پر ځپلو د خلکو راټولېدو پر حق محمود د نه لاسرسی او نورو حقونو څخه په تیریو تورن کړي.
په افغانستان کې د بشر له حقونو پراخې سرغړونې د سمدستي ودروي په مذهبي او توکمیزو لګکیو بریدونه او د هغو انتقامي وژنې بندې کړي. خځو او نجونو ته د خوونې او روزنې او کار سره سره د دوی حقونه ورکړي او د نجونو خوونځي سمدستي پرانیزي او هغو ته د لارین فرصت ورکړي. خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکړي او د ژورنالستانو نیونه بندي کول او ټکول بند کړي. داسې یو چوکاټ کې چې ځواب ورکونه یقیني کړي، خلکو ته انصاف ورکړي، د ناقانون وژنو او ورکولو مخه ونیسي او پرته له دې چې د وژلو سزا ته مراجعه وشي بې پرې محاکمه ترسره شي رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د چین استازي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړیدل او د ښځو بشري حقوقو ته درناوی د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان سره خپلتي اړینه ګڼي.
دا اړینه ده چې د افغانستان د حکومت سره خپل پاتې شو. د افغانستان د خلکو سره هر واقعي مرسته په مشکل سره د افغانستان د واکمنو د له نظر غورځولو پرته ترسره کېدای شي. په داس حال کې چې ډېر خلک په افغانستان کې یو ټولګډونه حکومتي جوړښت او د نجونو د زده کړو په ګډون د ښځو حقونو ته درناوي ته زیات پام کوي، دا مهمه ده چې پوه شو چې د دې مسایلو سره چلند د افغانستان د اقتصادي بیا جوړونې پرته امکان نه لري.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې د افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې چې له دغه سازمان د امنیت شورا طالبانو ته د سفرونو د بندیزونو د معافیت ورکولو د پریکړې په اړه لا هم یوې پایلې ته نه ده رسیدلې. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
دوه مخکنی جګپوړي امریکایي جنرالان وایي چې د پوځیانو د وستلو سره سره امریکا لا هم خوندي نه ده او واشنگتن په افغانستان کې کافي استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د مرکزی کمانډانۍ سنتکام دوه پخوانیو مشرانو جنرال فرانک مکنزی او جنرال جوزف ویټل د امریکا غږ سره په ځانګړي بحث کې ویلي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله د افغانستان جمهوري نظام وپرسېدو. دواړه جنرالان په دې باور دي چې تر غرې ډلې هر کله خپل تکتیکونه بدلوي. په موکړې دې رپورت ته
زما په باور هغه څه چې د تیر کال د غمیز رامنځته کېدو سبب شو هغه د افغانستان څخه د امریکا د وتلو پریکړه وه. دا هغه پریکړه و چې په حقیقت کې دواړه ولسمشران ترامپ او بایدن پکې هم غږو. دواړه خای د امریکا په تاریخ کې د نورو ولسمشرانو په پرتلې متفاوتو، خو دواړو دا مقصد درلودو چې د افغانستان څخه په کامل ډول ووزي. او زما په خیال همدا تصمیم او عملی کول یې دا هغه څه سبب شو چې په 13 اگست میاشت کې پیښ شول. دا اساسي لاتو او تر وټلو وروسته چې هرڅه پیښ شوی د همغه پریکړې سره تړاو لري.
د افغانستان په حکومت او پاوز کې د فساد لوی سونه و. ستاسو په نظر د امریکا پاوز نور څه کولای شول چې مخه ونیسي؟
موږ ډیر څه کول. زما په یاد دي چې زما د ماموریت په وخت کې د جنرال میلر څخه مخ کې جنرال نیکلسن هلد کمانډانو او د جنرال میلر د کمانډانی په اړه هم خبر يم. موږ پر دې برخه ډیر تمرکز درلود او دا موضوع زموږ د مجلسونو یو دوامدار مسله و. بېل شکه چې په دې اړه په افغان پوځ او حکومت کې ځینې دودیز عوامل ول چې فساد ته زمینه برابروله او دا رښتیا لوی ستونزه وه، خو تر څنګ یې هڅې هم روانې وې. فکر کوم موږ د هغو امکاناتو په اړه حساب کتاب درلود چې هغوی ته مغور کول او هڅه مو کوله چې لارښوونې مو عملي کړي. کوشش مو کاوه چې څار یې هم وکړو، ځکه تاسو پوهیږئ چې په هغه هیواد کې د امریکا او ناټو د مالیه ورکوونکو ډالر مصرفېدل.
په دې اړه باندې ډېرې ملامتیانې مطرح کیږي. افغان مشرانو موږ ته په خپلو مرکو کې وویل چې دوی ته په جګړې کې پوره فرصت نه و ورکړل شوی، او برعکس امریکایي مشران وایي دوی نه غوښتل چې امریکایي عسکر په داسې جګړې کې د خطر سره مخامخ کړي چې په خپله افغانان د جګړې لپاره لیوالتیا نه لري. د 2013 کال راهیسې چې کله محاربوي ماموریت ختم شو، شاوخوا 10,000 افغان عسکر وژل شول، او وایي که افغان عسکرو د جګړې لیوالتیا نه درلودی شاید د کابل حکومت په 2014 کال کې سقوط کړی وای. وایي د امنیتي ځواکونو د پیاوړو واحدونو سره د ایستل کېدو ژمنې شوې وې، ځکه یې د جګړې انګیزه بایللې وه. اوس د افغان پوځ د ړنګېدو ملامتي چا ته راجع کیږي؟ لومړی به یې د جنرال مکینزی څخه واورو، بیا به جنرال ووټل نظر ورکړي.
The Doha agreement and it remains my opinion
زما په باور د دوهی تړون او اړوند مذاکرات یې د دې ماموریت د ناکامۍ دوه اصلي سبب دی. زما په نظر دا چې د افغانستان حکومت تر ډیره له دې مذاکرو بهر ساتل شوی او تر څنګ یې موږ د همغه مذاکراتو مطابق مخکې نه ولاړو چې له مخې ټول اړخونه لکه طالبان خپل ژمنې عملي کړي او د افغانستان او امریکا حکومتونه باید څه کړی وي. فکر کوم همدا تیروتنه د افغانستان د حکومت د پاره د خپګان وړ و. خو چې کله دغه ستونزې ته ځیر شم، زما په باور په دې کې ټول ناکامي د افغان پوز نه وینم، بلکې د ټول حکومت رنګیدل دي. زما په نظر په افغانستان کې زموږ پوزي ناکامي نه و، بلکې ډیر نور اړوند مسائل دي چې د امریکا د حکومت پورې ارتباط لري او باید ملامتي پرې واچول شي.
اوس چې ځواکونه د افغانستان څخه وتلي، آیا امریکا خوندي ده؟ آیا تروستی دلو په امریکا د برید کولو قابلیت زیات کړی دی او کنه.
I see nothing to change.
زما په نظر ته مرکزی قومندانۍ د ارزونې وروسته څه بدلون نه دی راغلی. هغه د سي چې کوم بل اخره ووزو القاعده او داعش په افغانستان کې ځای ونیسي او د امریکا متحده ایالاتونو ته به تهدید پیښ شي. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان څخه تر وتلو وروسته موږ خوندي ووسو.
زه له دې ارزونې سره هم نظر یم. زما په نظر موږ لا هم د دغو ډلو یا ګروپونو په اړه چې هلته پاتې دي پوره پوهاوی نه لرو. زه په دې وروستیو کې د هغه برید په اړه ډیر خوشحاله سوم چې څو اونۍ مخکې پر الزواهری وسو. نو موږ زیات کار ته اړتیا لرو چې باید ترسره سي او زه فکر نه کوم چې موږ دې پوره خوندي وسو. فکر کوم افغانستان نور هم بې ثباته شوی دی.
اوس خپل اوریدونکو ته ستنیږو. موږ ته د مختلفو پاڼو څخه په زرګونو پوښتنې رسیدلي. ما او کارلا اکثریت پوښتنې مطرح کړي خو ځینې لا هم بې ځوابه پاتې دي. فرهاد احمد کمالی د افغانستان څخه خپل پوښتنه شریکه کړي. په افغانستان کې اوسنی وضعیت او د طالبانو واکمنۍ ته په کتو فکر نه کوي چې امریکا به اړه شي په افغانستان کې یو ځل بیا مداخله وکړي؟ جنرال ووټل، موږ دا پوښتنه تاسو ته راجع کوو ځکه تاسو په عراق کې د داعش د پیدا کېدو وروسته د امریکا د بیا ځلې مداخلې په وخت کې دنده لرله.
فکر کوم دا یو واقعي اندیښنه ده او څه چې موږ د لسیزو جګړو په موده کې د دې ترهګرو ډلو په اړه ولیدل هغه دا دی چې دوی د وخت او زمان سره ځانونه بدلوي، واده کوي او خپل فعالیتونه بدلوي. دوی زموږ د توقع خلاف بل ډول پرمختګ کوي او موږ ځکه باید پر دوی پرلپسې فشار وساتو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
په هند کې د یوې نوښت پترس کې ملیونونه خلکو ته د انټرنیټ نه د استفادې زمينه برابر شوې ده. د ټکنالوژي په مټ اوس کلیوال کولای شي چې په آنلاین ډول پیسې انتقال کړي او تجارتي راکړه ورکړه وکړي. په موکړي دی رپورټ ته
د هند په شمال کې د کلی په دغه دوکان کې له تیر کال راهیسې د مشتریانو لخوا د پیسو د ورکړې په برخه کې ژور بدلون رامنځته شوی. دوی د نقدو پیسو پر ځای په خپل موبایل تلیفون باندې د یو کوډ په سکن کولو سره په آنلاین بڼه د سودا پیسې ورکوي.
حتی که څوک نیم کیلوګرام سبزی هم واخلي کولی شي چې په ډیجیټلی بڼه یې پیسې ورکړي.
په هند کې اوس د کم عاید لرونکو خلکو ته انټرنیټ میسر شوی او ارزان بیه زیرک تلیفونونه پیرودلی شي. په همدې خاطر کوچنیو غرفو او دوکانونو هم د لویو ښارونو په څیر د پیسو د ډیجیټلی راکړې ورکړې سیستم ته مخه کړې ده. دوی د ډیبیټ کارت یا کریډیټ کارتونو پر ځای د پیسو د ورکړې یو بل سیستم کاروي چې ارزانه، اسانه او چټک دی.
ډیجیټل انډیا کا سپنا.
لومړی وزیر نریندر مودی د هند د ازادۍ په ورځ وویل دا ډول نوښتونه کلیوالو سیمو ته ګټه رسوي.
اوس د نړۍ په کچه د ټولې ډیجیټلی راکړې ورکړې څلوېښت سلنه په هند کې ترسره کیږي.
دغه دوکاندار وایي شاوخوا 70 سلنه مشتریانو یې د موبایل تلیفون لاري د پیسو ورکړې ته مخه کړي او د کارې اسانه کړی دی.
کله چې زه د خپل دوکان په حساب کې د فون پی یا ګوګل پی اپلیکیشن خلاص کړم پیسې راجم شوی وي او زه له سیستم څخه په اسانۍ سره خپل بل جلا کړم. که نغد پیسې واخلم باید ویش میرم چې دغه پروسه یو څه اوږده ده. له هغه وروسته باید بانک ته ولاړ شم او خپل پیسې تحویل کړم.
ډیجیټلی راکړه ورکړه د کلی د دین اندرتون په څیر حالاتو کې هم ګټور ثابتېږي. د غرفو مالکین نور د پیسو د خوندي ساتلو اندېښنه نه لري او مشتریان اړ نه دي چې نغدي پیسې ولېږدوي.
مخکې به چې له ګڼې ګوڼې ډک ځای ته تللم د خپلې جیبي باکسې له غلا کېدو به ویرېدم. اوس د پیسو د ورک لپاره یوازې خپل تلیفون کاروم. که چیرې نغدې پیسې ولرم نور باید فکر وکړم. د اے ټی ایم ماشین یا بانک ته په اوږده کتار کې درېدو ته ضرورت نه لرم.
خو د دغه سیستم په وړاندې اوس هم یو شمېر خنډونه پراته دي. د انټرنیټ سرعت یوه ننګونه ده. که څه هم په هند کې اوس 200 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري خو ډېر شمېر لا هم ورته لاسرسی نه لري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ واشنگتن
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د تیر یو کال په اوګدو کې سباندی 11,000 معتدین د خار د مختلفو سیمو نه راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته استولې دي. په موکړی زموږ د همکار دی رپورټ ته.
دا کابل د امنیه کمانډانی خبر ورکوي چې د یو کال په اوګدو کې دوی د نشې توکو د ضبطولو، د قاچاقبرانو د نیولو او د معتدینو د غونډولو په برخو کې اقدامات کړي او د همدې کال په اوګدو کې له 200 نه زیات عملیات ترسره کړي چې له امله یې نږدې 300 د نشې توکو په قاچاق تورن نیولې دي. د کابل د امنیه کمانډانی ویان خالص دران وایي چې په ضبط شوو نشې توکو کې هیروین، ټابلیټ، کا او چرس شامل دي. نوموړی د معتدینو د غونډولو هم وای
د دې ترڅنګ د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وکول شو چې په تیر یو کال کې څه باندې 11,000 هغه معتدین چې په نشئی توکو باندې اموخته او هغه تدوی کې او کورونا ته رخصت کړي چې نور 3,000 نفر معتدین لا هم په رختونونو کې تر تدوی لاندې دي چې دغه لړۍ باندې اورستی معتاد پورې جریان لري.
نو موږ غواړو چې د قاچاقبرانو او د نشې توکو د پلورونکو په ضد به د نشې توکو د مبارزې لپاره مسلکي کسان هم ځای په ځای کړي. خو په ورته وخت کې د کابل یو شمېر خاریان بیا وایي چې د کابل امنیه قومندانۍ لاسته راوړنې نه لري او د ښار په مختلفو سیمو کې پر معتدینو آزادانه نشې توکي پلورل کیږي او معتدین بېلویري نشې توکي په عام محضر کې کاروي.
د کابل پولیس خو زه فکر نه کوم چې د دې پاړه باندې دوی کوم جدي اقدام کړي یا کوم لاسراوړنه لري یا د دې پسې ګرځیدلی یا دوی دا فکر کړي چې دا خلک دي دا ولې نشک کوي یا د دوی باید موږ مخه ونیسو. زمونږ غوښتنه دا چې زر تر زره باید دوی یو جدي اقدام وکړي د دې مخه ونیسي او د دوی لپاره د شفاخانو او د تداوی یو بندوبست وکړي شي
او د دغه نشي توکو د مبارزې لپاره چې کوم خلک دی هغه خلکو سم دا خواهش دی چې دغه پودریان د دغه شهر سره ورکی ولیدار نن لاس کا سدي سبا شل کا سدي بل سبا پنځوس کا سدي. نو موږ د دې حکومت سره دا خواهش کوو چې دغه خلک د دغه ځای ورکی یا په یو ساره کې ځای ته جوړ کړي یا ما بسوت بوزیا د دوايو کلینیکو ته بوزل ته دوايو پوکې کنه ولې خارجان مرسته کوي هغه مرسته چې په نور شانو تمامي په دغه دی تمامي.
که زه هم د کابل په ولایت کې ډېر لږ په یو څو سیمو کې له پخوا کوکنار کړم کیږي خو د کابل خار د افغانستان په کچه د معتدینو ډېر لوی شمیر لري او تل نیمه کداوي چې دومره شمیر معتدینو ته نشي تو کې څنګه رسول کیږي او ولې جدي مخنه نیول کیږي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا راغ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په نامه.